د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا پروګرام په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بې ساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لال او زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له دې مخکې له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې شوې ده. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدر اعظمان پلان لري چې نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې واړه رهبران به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او صدر اعظم دنیس شمیحال سره وګوري. فیالا لیکلي د سفر هدف له اوکراین د هغه له ازادۍ او خپلواکۍ د اروپایي ټولنې د څرګند ملاتړ ښودل دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخکې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کېږي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخاطبوي او دوی ته سپارښتنې کوي چې نور د خپل ویښتان، ګیره او کالي هغسې تنظیم کړي چې طالبان یې ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل هغه مسایل چې خپاره شوي هغه د دغو کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسي نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خپرونې په پیل کې د ښاغلي صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، وروسته به لخپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر بالمعروف پالیسی عام خلق سره تر ډیره حده پورې توصیل لري ده، مګر عام ولس سره جدي برخورد او داسې تګلاره نه لرو او خپل نظامیانو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره تر څو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلق وی پنین نو بادشاہانو باندې دی. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کیږي چې هر څلو حکومت څه کیږي، نو چې په اداره کې اصلاح وی ملت خپل اصلاح ځان کراوني.
د ښاغلي عاکف مهاجر خبرې مو واورېدلې. د خپرونې میلمانه مو د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال ښاغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال ښاغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. غواړم د ځوانانو د هغو ازادیو په اړه چې مخکې ترې اخیستل شوي یا اوس ترې اخیستل کېږي، د دې په عواملو، پایلو او حل لارو له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. محمدی صاحب په پیل کې به راشو تاسو ته که راته ووایه چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډېرو مواردو کې یا یې کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت یې تاسو څه بولئ، ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کېږي او همیشه ډېر ټینګار په دې کېږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري، نور چې څه ورته وایي ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنې دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري؟
ډېره مننه. عموماً د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پرېکړې کوي، د پرېکړو په ګدۍ باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عموماً پاخه دي، سپینګیري دي. عموماً د ځوان چې کومه مرحله ده هغه یې تېره کړې ده. نو دوی که چېرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پرېکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجه نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، او حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. او تېر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مستات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو، ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ورخوته ځوانان خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی، یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراد دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، ځکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
آریان صاحب ښاغلی ګلوالوي آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخکې یا اوس لګول کېږي سرچینه له کومه ځایه راخلي، یعنې ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنه کړل شي دا د دوی په خیر ده؟
د باس مېلمنو ته ورپسې ټولو هغو ته چې زمونږ را جاوري سلامونه ونې کښې دی. پوښتنه مې د وخت ده، د پوښتنې په ځواب کې چې ولې اوسني حاکمان داسې فکر کوي چې که په ځوانانو باندې دومره قویدات وضع شي نو دوی ولې شي فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي. زما په اند دوی ځکه د داسې یو څه طرفدار دي تر څو البته په ځوانان دوی غواړي چې خلک د دوی تابع واوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې واوسېږي دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لاره یې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي او یو ډول دې ته قانع کې دوی وایي هغه سم دي تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او څه ډول چې دوی خوښه وي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړله، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېرو مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشران ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کېږي، ولې فکر کېږي چې ځوانان نشي کولی پرېکړه وکړي، نشي کولی یو کار وکړي؟
البته د دې د ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشته کېدلای، هغه لوی دلیل یې البته کلتوري اړخ دی، کلتوري برخه ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین دنیوي کلتور څخه اغېزمن دی. یعنی څه ډول چې موږ ته دیني کلتوري اجازه راکوي په هغه ډول یې تفسیروو، او هغه شی د خپل ځان په نفع د کورنۍ د اړخ ورته ګوري، د خپل کورنۍ په نفع، یا د حکومت په چوکاټ کې ورته ګوري، د خپل حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زموږ په پښتني ټولنه کې لکړونه ډېر کمونه راپاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړې. نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او پسې د هېواد تاوان تعمیلوي. حال دا چې دا غلطه ده.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خپرې شوې او له خلکو سره خبرې کیږي چې وېښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب، موږ په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې د یو ارزنې استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم، تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي، په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده. طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دینپالی دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دوی لرغونپالی دي. دا چې زموږ تیر چې ده هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هېوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او دوی د دې خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی دا اجرا کوي. یو د دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مېرمن
مننه وروسته په دې اړه وغږیږو. محمدي صاحب، په دغه سي وټولنه کې چې خلک لوګي خپل ماشومان خرڅوي د بدن غړي خرڅوي اما خدمتونه نشته دي ډیر خوانځي نشته روختونونه نشته او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي
هیواد ته لویه ستونزه په لومړیتوبونو کې ده اوس وخت کې هېڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه وه ضرورت یې نه و ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایضو او وجایبو کې دي امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي ټول په سنتو پسې اخته دي سنت هغه د شي درجې سنت تا خولینه د پسر تاسو په کلمې نه دي زادي رادي ادي مسالې روان کړی دي او خوشبختانه افغانستان د سرویګان هیڅ د نړۍ ټول نه فرزګار ملت افغانان دي ریوال سرویګان په دې شوی دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت له موږ کې فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکو شر دی ته وایي او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجې کېږي او د پاک د خدای رضا ته الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی ناګهانه دغه وزارت یا دغه ارګان چې جوړ شوی دی شرک ته کار کوي یو خو که څه هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسؤلین شخصي بولي او دغه شخصي خبرې کې د مسؤلیت بیا څوک اخلي ایا دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرسه وایي بیانې وي سره کوم حساب کېږي هم یا نه دا مهمه مسله د لومړیتوبونه بیا هم دي چې په الحال خلک فرایض وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او که ته په دې مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زورې جبر ورکه یا غیر سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
ډیره مننه آرین صاحب کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردی ازادي ونه لري هغه لومړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټا کې حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي
خصوصی حریم کے کار میں دولت لگائی الله سي دا زما او ستا او د احمد او محمود خبره نه ده تیر شپه کوم یاست چې په بشري حقوقو د کار مختلفه البته د بشري حقوقو د کار مختلفه ادارو البته با کډر راپور نه خبره کړي دي هغه د ریسپار چې او د تحقیق تر اساس باندې سي راپور نه دي په یو کې یو اشخاص نومونه ذکر کړي دي چې نه تعقیب سي دي د رول سي دي د ولایتونو د سوالیو د هر ذکر کړي دي امدیان شنو چې په کتل سره په بشری حقوقو د کار ادارې د جنډیا ته د برخې معلومي هغه د پاتې شو غوښمن کارډ او یادونه او خپل راپور کې خپل ویل چې موږ ټول هغه حکومتونو چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري د پښتنو په چې په افغانستان کې د بشری حقوقو کارو لپاره سره یو لاس یو طالبان دي فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو نقص دي پای ته کې کیږي دا هم دي صرف هم دي هدف لپاره تر څو دا وضعیت ښه تارل شوی وستي نو یو ائتلاف رامنځته کړي چې په ائتلاف کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان دی ورسره د خنډ نړیوال سازمان دی او تر څنګ دې شکنجه زړه نړیوال کې د رسنو د دې تور نورې ادارې دي سودی وضعیت نیوزی څخه افغانستان کې وساري ان دا اختلافونه ولې رامنځته شول یا د بشري حقوقو څارې ادارې البته ولې د کسانونه ذکر کړي هم شپږ میاشتې راپور کې ځای ورکړی خو واضح کړه چې یو څو ول حقیقتونه ول د حقیقتونو پر اساس باندې دې راپور جوړ کړی دی د ورکې ادارو څخه غوښتنه کړې تر څو د حالات وساتي البته د حالات وزاري او کوم شخص هم تاسو پوښتنه تراسمه حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات سب سیادونه او سره هغه ته خلاقیت قوا زمونږ دي ځوانان د پیسې یو حالت د څو طرف کې دي چې دا هغه ټولنه یو نوی زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې هغه لنډمهالي وي اغه دایمي نه وي نو دا د شيک یو ساده مثال دی ډېر بار خاصیت لري ته که ډېر بار څومره سره کش کې کنه ته ډېر بار باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه هغه ته ځین خاصیت لري نور نو څه ډېر خپل حالت راوړي نو ته که څوک فورس کوي یې نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستاسو د خپل مطابق عمل وکړي نو هغه دې باندې سکي چې لټاپ نه شتون کې اګه شخص دې خپل عمل وګوري یعنی کته څه څه وزور دې راځي هغه خپل ډا راځي ولیکې چې نه دې ته خپل حالت وګوري بل افغانستان څه کم تنظیم شي مدینه نفوس لري ته که په حد یو کس په څو ورځېږي او نو دا خو تلښت نه فارم تلښت مدینه نه فارم نور ته اړتیا ده بلکې ځوان دې ته شوش ولري دې نه ډار ولري چې زه تاکید کوم چې د ماډي جامو د سټایل په خاطر د ماډي ګیری د ښان سټایل په خاطر دا ښکلې مې ونه درڅرګې خاطر باندې یو څه د تشويش موجود دي چې زه ولا پرسن کې سټاپ کې یا پرسن کې چې پاین کې دې سره مخ کې نو کله چې ژوند تر دې حد سره شي نو به زه ځوان جام دا ته منوسه ګرځم ځوان تا ته د تیران وطن لګاړې دی تا ته پرسن کې در لګاړې دی ته دا کړو چې دا سم د لور نه شي کېدلې او بل دې خصوصا راشن دی امر بالمعروف همدغه البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکم کړی هیڅ څوک دا نشي ثابته ولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راګرځول چې ستاسو ملي یا پټه باندې وسه لکه چې پټه یو کلتوري مسله ده هیڅ څوک په دې خاطر الله رمز راګرځول چې یو ګیره دی البته ګیره دی نه وایي ګیره کوم کوي نو د اوسو کلار نه راګرځول دا تمامه معنا د ځانونو تنګول دا د دې تر زړه وګرځي تر څو موږ د دې لوی کارونه لرو کنه
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کیږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هیواد صاحب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو او بل عملي اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولیده چې تر کومه ځایه پورې عملي بڼه درلودله او په څه ډول باندې وه په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامه روغتیا وزارت ته مکتوب ولیده د دې تاوانونه په نهایت کې ډیر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزی، یعنی منشان په دې معنا چې دی به تر یو چوکاټ لاندې کار کوي، دی هیڅ خلاقیت نشي کولی، نوی شی نشي اختراع کولی. د جمهوریت یو خوالی له عمارت سره چې موږ یې بیانوو هغه دا دی چې په جمهوریت کې موږ ته د نوې ستونزې لپاره نوې حل لارې ټاکلی شو، د هرې نوې ستونزې لپاره موږ کولی شو نوې حل لارې او نوې چوکاټونه وټاکو. مګر په عمارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کېږي، موږ به د هغه چوکاټ له مخې مخې ته ځو، یعنی موږ هیڅ نشو کولی له هغه چوکاټ نه ووځو. دا
زیار صاحب پوښتنه مو دا کړې وه چې مثال حکومت ته ګټه څه ده؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بله داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک پرې باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پرې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او راوړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي. یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري، علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت نه لاندې راولي، چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولسته په راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدی صاحب. د روسي کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچه شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالته څه اخلي، څه فکر ورکولی شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروې ده، رنده چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص اداري دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکاټ کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده، البته دوی وایي. خو دا ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه دغه ځوان ظرفیت دی. افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لرو هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړي دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته کاري او بشری قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نه شي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک بلکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. نو دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو نه ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د ځوانانو دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې درې امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت په نوم یو کومه بله وسله واله جبهه جوړه کړي، کوم سته نړیوال ترهګرې ډلې ته یې واوري، یا یې داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر سختې، طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي، دوی وزغمي. او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو، د نظام ته، د رژیم ته تاوان رسي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلې چې دوی څومره سوغم برداشت څخه کار اخلي. تر ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، خو شخصي حیثیت منیس کله معاملہ نشی کوي کله چې دنه ویخته کټکیږي ویخته پرې کیږي د انساني کرامت په خو لاندې کیږي لاغه نه بیا ویډیو کیږي او بیا خبري کیږي د دې حیثیت یو د دې کس حیثیت نه خرابې ده د فامیل د دې د ملګرو د دې د شبکې د کفال د کار کې ټول سر بدنامیږي دا بدنامی هیڅوک نه غواړي دا خدای زیږي یو دا خدای یو وخت راوځي دا صبر نور نه کیږي وخت راوځي او دا متاسفانه دې بد انتشار ودا کوي نو ډیر ژوند لپاره ډیر غټه حوصله پکار ده غټه سینه پکار ده چې ځوانان سره ډیر زیات مختلط لر شي دې سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي د دوی چې کوم ارزښتونه دي د دوی چې کوم ضرورتونه هغه باید په پام کې ونیسي ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي دا رژیم ځان ته په خپل یو بل مشکل سازي او خپل به ځان زوال خواته بوزي
مننه اریان صاحب محمدی صاحب او زیار صاحب ویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وزوکیږي یا دغه سه چلند ورسره کیږي چې وښتانې کچشي یا مثال نور ځینې داس چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کیږي چې هغه مناسب نه ګڼل کیږي او خدي زیږوي او دا کار یا مثال کې د شي ځوانان له وطن لاړ سي یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري کله چې دا کارونه تاوان کیږي نو بیا ولې کیږي آیا فکر کوي دغه د تیرو شلو کلو د جګړې وقته د هغه وقته سړول کیږي کنه فکر کوي داسې و اراده شته چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې یعنی ټول د یوې ساتي خلک باید نه وي
البته زمام فکر باندې د پښتون تک مشخص جواب ولند دوه دا کار د جو درل خاطر کې ګلونه دا چې طالبان له تختل هر کار د ثواب او د ثواب خاطر باندې وړل دي دی وای چې د ثواب خاطر راځو نو ته په دې باندې چې مستقیم شي خو دا یو باندې خوشاله نو دی ځوانانو باندې محدودیتونه وځي کوي کله چې په کرسي هرین کارو لري رډیرې د ثواب خاطر باندې کېږي دا چې دا کار ثواب د کنا پیغام باندې باندې شو کړ او دویم یو ډول د فشار دی علي د فشار دی علي په توګه باندې دا ځوانانو سره دا فور کې کارول کېږي ان دا کار یې لپاره کېږي د دې څخه په خپل د طالبانو نه پانه راشنیستي چې ترسو نور ځوانان په دې خبر کې چې څوک د دې خلاف ولو کدی دې د اسلام خاطر هم یو خبر وي چې له وی سره ورته عمل کوي مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم حالت سره چې یو ګوڼي وړاندې کوم عمل سره چې د بیرغ لپاره پوسټ کړو د افغانستان د بیرغ لپاره ټولنی ورکړنې هغه حالت نیول کیږي چې یو باندې مشت کمی دي په ډېر او په نامې ډول باندې متاسفانه د دې په جامدي حالت اکسونه په خپل د طالبانو په وړاندې په کومه رسنۍ کې خبرېږي مزه خو نه تخپلون لري چې دې سمته نه ساتي دا چې یو دې دې اجازه دا کار څو کو چې نو جوړ سره ورته عمل تر سره کړي نو دې دا کار زکه وکړ زکه په خپل راشنی څو چې څو نور ځوانانو ته واځي پیغام ورته سوي چې څه دې وای څه دې ځوانان نو وای ځوانان به دا شي چې ځوانان به دا شي او تر دې دا کار
مننه زیار صاحب فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب ویل دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان د خبره انتقاد ونه کړي او هغه سې ژوند وکي څړول چې ورته ویل کېږي فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وو ویرول شي وډارول شي او دوی د یو محکوم ژوند خواته یوړل شي
مننه هیواد صاحب نه هیڅ کله نه کچېرې موږ تاریخ ته وګورو شپګمې پیړۍ نه راپدی خو کله چې د روم امپراتوري لمنځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو کلیسای نظریه پلي شوله له هغه دې خوا تر جرلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغه وختونو کې دی د اکتشافات کړی وی ګالیلا چې د هتا ډیر اکتشافات هم کړی وو به هم د کلیسایي نظریه چې ټوله ټولنه نیولې وه حاکم نظریه وه د هغې له ویرې نه شوی کولی چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي له هغو منکر شو دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده یعنی یو ډیر ټیټ وشته د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای په هغو باندې کار کړی وای دوی ډیر کوچنی کوچنی مسائل راونیول چې دغه کوچنی مسائل د محمدی صاحب د خبرې پر تایید باندې عقدې زیږوي چې دغه عقدې راتلونکي کې خپل د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کوم قیافه ده کوم ډول دی کالي او کوم لباس کاری دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولای چې دا د اسلام یو برخه وو شي دا چې دوی لرغونفال دي مګه په خوا دغه ډول لباس کاوه نو په هغه اساس باندې دوی دې باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي په البته ما چې مخکې یادونه وکړه چې موږ لرغونی ژوند یو اندازه د اسلامي شیغه لري دوی خپل ثواب هم کوي د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه دی لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونی شي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ژوب ثابتي هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري فردي ازادي وجود ونه لري حکومت نشي کولای نو وخت نه رامنځته کی او کله چې انتقاد ونه شي نو او نو وخت رامنځته نشي هغه یو فرد نظام ده دغه هغه ستونزې دي چې فراتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده لمګ ډیره تیز روانه ده موږ ورسته یو نو ا دې عقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغه لته دیغه اکتشافات نه تقلید کاوه هغه تقلید هم وشنه حاکم ډل لمګ اخلي او خپل یو لرغونفالې رائج نظریاتی سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونو کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټولې ولې نقطه ده
بحث تر ډیره په کالی او په وختو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغه کیږو چې څومره اوس شته د محمدی صاحب ک تاسو را ته وایي چې د روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی ځوانان وسایا کولی شي هغه سي ډاډه وغږیږي خپل نظر بیان کړي انتقاد وکړي کنه دا حقونه هم اخیستل شوي
نه متاسفانه څوک دا جرأت نشي کولی هغه څه چې د زړه کې تیری کې هغه څه چې د پروتغو کې تیری کې دا جرأت وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا د رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو له لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کې ځکه د دغه په نظر دی اورېدو زغم لا نشته د زغم کلتور هیڅ څه پر سر سره دی دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دې ته ورته فکر وکړي د دې په سیر لباس واغوندي د دې په سیر فکر وکړي د دې په سیر او لومړیتوبونه ولري دا متاسفانه نه کیږي تیر شل کلونو کې افغانستان کې بلابل هیوادونو دلته ولمستات فلمبرستې وي نن د بلابل فکرونو مرواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي روزنه یې لیدلې ده نو دلته د بلابل فکرونو یو ټولګه تراخلي هغه یو دم ختمي یو فکر یو انسان د پچکاری کوي او بیا لاغه نه دا تمه کې چې تاسو ته ورته فکر کې دا ډېر زیات سخت کار دی نو اوس د ځوان فرد ولاري یا فرار دی او یا خاموشي ده د دې نو ورخه ته بل هیڅ لار نشته که ار کله دوی د خپل نظر د وړاندې کولو کوشش کوي ډیر کله سو تفاهم را مستکیږي چې رژیم چارواکي د دې خبرې په هغه معنا په هغه نیت په هغه مطلب نشي اخیستلې برداشت مغه سي نوي لکه څنګه چې یو کس وایي نو دا اوریدونکو د مخاطب او د وایونکو ترمن دلته یو کې ته مس انډرستانډینګ یا سو تفاهم وي نو مو مسله دا ده چې ډیر کله ځوانانو ته داس کړي کی چې دوی سو وایي د ټول ناسم وای دا ناسمه کلمه د پارساس یا تعریف دې کلمې داسې دی چې دی یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالباني تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې په اساس دغه چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتحې او د جهاد د برکتونو د شهیدانو د ارواحو په خلاف ده، هم د دې یو بهرنۍ ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري نو مختلف بانی قتل کیږي. بل مهم مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي چې یو تعریف شوی شان نه دي، دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي چې څنګه دې تعریف پیدا کړي، په کومو محدوده کې دا تعریف وي. یو شبه ساته ملي امنیت خطر بلل کیږي، تا وایي چې دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، په ما لپاره هغه نه ښکاریږي. نو دلته لومړیتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاته مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې که ته دا توقع دې ځوانه کوي چې ستا په ورته فکر وکړي، دا ناممکنه ده. نو ځوانان ډېر کم فرصت وزدالري یا هیڅ فرصت دا نه لري چې دوی د خپل نظر ښکاره کړي، یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانې سره نو دوی مجبور شي وطن ترکي. سبا دوی ته د خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجه کوم خطر مواجه نه شي.
اریان صاحب، تاسو د محمدی صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغه سي نظر نسي ورکولای، خبره نشي کولای. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
نمړی کوم د وینا د ازادي په اړه باندې د نورو ملګرو د خبرو په تای دی، اوسې زفه کومه نه چې کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوري دولت سقوط وکړ، نو له دې نه بعد صرف البته یوازې په لومړیو دوو میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول، ان هغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواد تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په تدریسي سهولتونو کې ویشل شوي ول، په تدریسي سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې چې تیرېدل هغه دوی لولس پورې شروع کړل، دوی نه د چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېدل، بلکې ګټه دولت ته دا و چې د خپلو خانانو خبرېدل او واقعا دا څه خبرېدل چې دولت په روسیه کې روان دی او ولست خو به له شکل دې له لوي فائدہ او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ له نړیوالې ادارو له خوا، نو وایي چې په افغانستان کې اویا فیصد رسنۍ بندې دي، ان په سلو کې اویا دا واقعا ډېر لوی تعداد دی. ډېر شمېر د اکثر ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعال نه دي. مثلا یو مترا رسنۍ د کډیو کډیو ولایت په کچه باندې خبر خبر نگار درلود، اوس چې ویژن په کچه نه لري، نو کهغه ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لویه فاجعه ده. او ورپسې د ونډې ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندان لري، هغه هم صرف په ځانګړو وختونو کې کله چې یوې خپل خواښۍ رسنیو سره معلومات شریکوي.
بالکل مشخص پښتنه مو چې تاسو کړې وه غوښتل مو په همدې اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
په تېر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه مو خپرول خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو څخه د یوې نیمه رسنۍ کې مازادې خبرې هم کولی شو، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی. خبردار به دې نوې چې نور ملګرو سره یا د افغانانو سره چې زموږ په شان باندې عادي سیاسي یا همدني او د پنځو کوکو فعالینو له وسه سره څو سره هغه لمن سره کې نه لسی په څومره ځوانان تعقیب شوي دي خپل ټولنیز کوښښونه په خطر متاسفانه متاسفانه دي نه اته وځي شوي دي مثلا په هیلمن کې د نړۍ یادونه تاسو کولای شئ هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې په یو انتقاد په اوسنی حکومت باندې یغه خطر هغه تعقیب سو د هیلمن د صدر موضوع کې لکوره البته ورکیږي د نړۍ ورځ ورکو بیا د ډېر شکنجې د چارې په حق رسیږي او کله چې موږ په رواني حکومت سره یو ملګری نو کله چې حالت تر دې حد مخته للی چې نو فکر وکړو چې څنګه وسوک چې په ذهن کې وي د ټولنې د اصلاح خاطر باندې حتی د ټولنې د اصلاح خاطر باندې ولي ځکه ورته برخلیک سره دوی مخکې للی
مننه زیار صاحب که راته وای چې تر دغه ځای په عوامل او په پایلو وغږیدو د حل لار څه ده یعنی ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره له دغو محدودیتونو سره
هیواد صاحب د لومړی خو خپل حکومت ته په کار ده حکومت باید اغه د حاکمیت زغم ولري تر ټولو مهمه ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو څنډه تر ټولو لوی ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي اما په اوسنی اثر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوست مدرنیزم باندې کار کوي تر پوست مدرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشن لپاره وټاکي اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي د طالب مشران چې د دوی په ټوله یو لوی اسم لداده چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې بیا انتقاد نشي کولای ځوانانو ته فکر دا چې دی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغه مسایلو ته چې دوی تسکندې ایجاد وی له غوتیر شي زه خپل داسې لملګرو چې اول اخلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې وو راځي بندیان شوې دي یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه ځل باندې وکی په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آغاشي خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي د اعتبار ملګری وي له هغه سره خبره شریک شي اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار دی چې د وسوخ لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغه خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه زده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کلن اسلامي ده او کښو کې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاری چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ممکن خو په حال دا چې دا رس نه ده دوی یو سیاسي دله د سیاست کوي په ټولنیز وسلو کې په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې کولای شي ولس په دې انتقال وکړي چې تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامن لري چې هغه ډکه شي خدای چې دوی ته هر خپل کلن اسلامي ښکاری او اسلامي شیغه ورکوي په دې باندې ځوانان لوري ځوانان لپاره فکر د چې سیستماتیک ډول باندې د ملګرو ځای کول لپاره کار وکړي د یو د په حوال لپاره کار وکړي
مننه محمدی صاحب لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه څه کول په کار دي د دغو ستونزو د حل لپاره هم د حکومت لاړ خبره څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کړي یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي او داسې یو فکر عام شي چې ګنې هر څه زموږ په واک کې دي تاسې به زموږ په خوښه ژوند وکړي او نور نه دا نظام ستاسې دی نه دا وطن ستاسې دی د دغه فکر او د دغه حس ختمولو لپاره څه کول پکار دي
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دا دی د دوی د خپل امنیت مهم دی، د سر خوندیتوب یې مهم دی. هر څوک هر چا ته هر وخت په هر شیبه کې مختلف فکرونه راځي، دوی به ناخوالي ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې، نو په ځای د دې چې د هغې د اظهار وکړي تا باید زغم وکړي تېرې کړي. دوهم، هر کله که انتقاد کوي د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري، یعنې ته انتقاد کوي په یو ستونزه باندې او د هغې ستونزې د حل لارې ته لري، هغه حل لارې چې ته وړاندې کوي قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې لاړشي. او که یو یو طرفه پیشنهادات اعتراضات وي، انتقادات وي، او موخه یې هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دار کوم کړنه د ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچوي. نو یو څه ځوانان د پکار چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان اوس حکومت ته وځي، یو ډلګې نه دي، دوی اوس په غرونو کې نه دي، دوی اوس په کلیو کې نه دي، دوی ښار ته راغلي، دوی نه دي یو نظام تمه کیږي، دوی دنیا سره د اړیکو جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، له خپلو ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته په داری څنګه کوي؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نه باید د اعظمي مثبته فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزې ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دا خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات ني یا ورته ګوته کوي، دا بده نه ته خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. دا اوس هم د ځوان سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامه شته، ډېر زیات اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کی مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، هم د لوهلو ټکولو د بندي کېدلو ویره ده چې دغه ځوانان یې سار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، ډاډ ورکړي چې تاسو یې هر اصلاحي غوښتنه وي، پیشنهاد وي، انتقاد وي، موږ یې منو. نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او د ذهن مغشوشولو او د خلکو راپارولو لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دي باید دوی ته لاس ورکړي چې مخکې سره لاړ شي، د حل لارو سره پیدا شي. او ټول نه مهم دی هغه مسؤلیت له ځوانانو زیات د طالبانو چې دی اوس په خلکو حاکمانو دي، د خلکو سر باندې حکومت کوي. نو که چیرې ځوانانو سره ظلم کول، راو بچول، وهل، ټکول، د هغوی سپکاوی او بې احترامي یوازې د دې لپاره کوي چې خپل حاکمیت وکړي، په خلکو ډار واچوي، د خلکو غوږونه چوپ کړي او خلک په زور محکوم کړي، دا د حل لار نه ده. د هي حکومتدارۍ نښه ده چې د خلکو رضایت حاصل کړي. د خلکو رضایت هل تاسو کله چې د خلکو نه واوري، د غوي غوښتنې، د غوي ضرورتونه، د غوي انتقاد، ځکه دا اوریدل چې دی د خپل انسان ته دا هیڅ ورګي چې ولا زما ته اوریدل کیږي، زما ته تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل د نظام د چوکاټ برخه کې غیر اساس مالکیت راځوندي کی ټول زیات مسلک به هم رژیم ته اړول کیږي چې دوی به تاسو ته فهم وکړي.
مننه اریان صاحب، د خبرونه په ورسته کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي، یا که د کله خبره کوي دغه مخه ونه نیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نه شي؟
البته د دې لپاره ممکن نه هلار افغانستان کې زمونږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورته حکومت هم تقریبا همداسې، نو کوم ځوانان فعال ځوانان په خپلو سیمو کې فعالیت کوي، ټولنیزې رسنۍ له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه، د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنې له لارې څخه، هغوی ته پکار ده چې په خپله سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او البته هغوی ته قناعت ورکړي، همدغو بانفوذ اشخاصو ته اندغه باندې کوز اشخاص کولای چې ځوانانو او دی سیمه کې پېژنه کې دی حاکم حکومت له ورو سره یو ډول منځوري تو رول ادا کړي او کوم ستونزې چې موږ ته دي تر یو حد البته که پر هم یې تر یو حد حل کېدلی چې په دغه لاره باندې ځوانان د پکار د باندې کوز اشخاص سره خپل سیمه کې وغږیږي دوی دې ته وهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي خو په دې برخه کې لکه څنګه چې موږ غواړو دا ونه د ځوانانو ډېر وختونه نشي کېدای ځکه منطقي هم نه کنه وختونه راځي کې چې په دې کلاس کې او په دې کې ډېر مخ یې ډېر سترګې دې ته حاکم حکومت ته ورګرځي نو حکومت ته په کار دي چې لرسنیو ولوب سره په وخت معلومات شریک کړي ځوانانو ته تعقیب دی ودري په چک پوینټونو باندې دې د لباس په خاطر باندې د وختانو د غیر په خاطر د وخت مسایلو په خاطر باندې د ځوانانو ته تحقیر یې د تنظیم دی خلک خصوصي حرم لکه موبایل د بنه چې کوي حتی د یو کې تمام معنا ته د ځوانانو د فرار مخون شي ځکه ګوري اوسوک په خپل سیمه کې ستاسو په خلاف باندې خبره کوي او ته په کومه فشار او ورته فکر کې چې دا څنګه چې لوټن نه وځي نو دا به حلاره یو د کله باندې لوټن باندې د ترتوزي او د دې مسله سره راغلي دا به تاثیر نه کوي نه نن په باندې ټول رسنۍ له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته ټول غره کړي هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف باندې کېږي هغه له هوا دوی زیات څو څنګه خطرناک عوامل لري مان مخکې دا ونه کړل چې رسنۍ باندې دې کولای چې خبري اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې دغه څه نوم د پلار نوم ولایت او سوالین مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته همغه نړیوالو بنسټونو په طالبان باندې لاندو کې قضیه څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطن د هلال رنګ د اوږدې طالبانو حکومت لپاره ډېر خطرناک خبره ده دته په کار ده چې ځوانان ته تکلیف ورنه یو چې په فارم رامنځته کې چې ځوانان غنور کې محفوظ احساس کړي او دا که تاسو چې دا ونه وځله موږ ته کې دي وړیا یا مخت مشاورین دي د دې لپاره چې ته خبرې څه تا واخلي مننه
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د خبرونې د پای شي بي دي ل خپل درنو ملمنو خغلی داوود محمدي افضل زیار او خغلی ګولولي آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر ته غواړم خوشاله اوسې
دا زمون سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن ته ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغو سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی